السلام علیکم په ونسن کې د سحر لس بجې سویته آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو بل خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د آزادی رادیو مجلې ته ځنګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو بحثونو لپاره قطر ته ستون سوی دی. په غزنی کې یو روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبري اجانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځمه په ورځ ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. اول، د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو څخه به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویمه دا چې له افغانستان څخه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل. او څلورم، هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو دوی اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان هغه وژل شوی او همدارنګ ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګ په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی په خبره ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسوال ټاکل سوی وو. وسلول طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوب کې د نړۍ تر ټولو د کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل سوه چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د لوبډلې کیپټاني راشد خان کوي. دا له نړیوال جام سیالۍ وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن ټاکل سوی، د ده په کیپټاني د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره یې وګڼله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغانستان نن دغه مسابقه چې پرون یې پیل کړې وه اوس هم روانه ده. افغانستان توانېدلی چې 342 منډې وکړې. ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تېره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه له بنګلادیش سره وکړي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړوند په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري نن آزادي راډیو ته ویل چې د دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
روغتون ته څلور جیبه ځمکه هم د ورسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا 2 میلیونه لګښتې پر ودانۍ راځي چې دا هم د ورسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په لورو پردوسیمو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمات نه رسیږي. د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس د غړیو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلی د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهره او په وړاندې د کرملن اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو څخه ستړي سوي دي. د امریکا د کانګرس د غوغړیو له روسیې غوښتنه کړې چې د سوله ییزو مظاهرو په وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي. څو اونۍ کېږي خلک په مسکو او نورو ښارونو کې په هغو مظاهرو کې چې په جولای میاشت کې پیل سوي برخه اخلي. دوی وای خپلواک او د اپوزیشن کاندیدانو ته اجازه نه ورکول سوی چې د سپتمبر په مسکو او سنت پیټرسبرګ کې د شاري شوراګانو په انتخاباتو کې چې روانه یکشنبه تر سره کیږي برخه واخلي. د روسي امنیتي ځواکونو پرون د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر دفتر چاپه وهله. د ناوالنی متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د ناوالنی د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې د هغه پر سیاسي مرکز هم چول سوی ده. او د باهاما د روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د دوریان په نوم توپان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات سوی دی. دوی انسان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي څرنګه چې پر روان ورځو کې د ژغورنې ماموران لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي نو د مړو شمیر شاید پام وړ زیات وي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او اضطراري مرستو د تنظیمونکي ادارې د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک ویلي چې په ګراند باهاما او اباکو کې شاوخوا 10,000 کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه توپان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلی دي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توپان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي چې ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولاینا، نارت کارولاینا او ویرجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې روانه اونۍ د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په ار کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وجل شي. د تا ورته غمیزه په خو هم خوګیم یو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شي. مسئولین د دغه سه غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. اڅو شي به وړاندې ما په ډېر خوشحالي سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څارنوالي غواړي چې ننګرهار ولایت یو هیات ولیږي او هلته د ملکیانو د وژل کېدو د وروستۍ موضوع په اړه څېړنې پیل کړي. د غزنی پوځي شورا وایي چې نه پرېږدي نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای خلک په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه وکړي. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي د دې فیصلې هرکلی کوي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنجشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لورې ازادي راډیو ته په رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلدارې نسي چلولی. دوی وایي که له ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلدارې ونیول سی نو قانونی چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکي بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خیلوای دولت باید دغه کار عملي کړي تر څو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به یې ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلدار که تبادله کیږي، مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کیږي، راکړه ورکړه کیږي، ګټه یې پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کیږي. نو بنان دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپۍ له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې د ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلدار کار ته پوته ځي، کلدار بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بې وزله دي هغه نشي کولی، که هغه بې وزله وي که نه وي بې وزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دینی عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلدارې چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې زموږ خبرونه د غرزه تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري، چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي، کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولی او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. فرانسې له ایران څخه غوښتنه کړې چې داسې اقدام دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر ساندرو هاني ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اوریدلی سي.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د 5 نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمی موافقه